درنو دوستانو ستریم شید از ادل ریو یوی بلی خبرونه که محر کلیکم زا جمالان دیم و وقت دا سهار لس بجی شوی پا دی خبرونه که نن دا جمعه و رزدا و دیر برخی دا زاده ردوی مجلی تزنگل شوی دا خو پا سرکی خبرونه و ریپورتونم لرو پا مکره دا دی ست خبرونه تا اوس هم خبرونه کرشوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپ په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا دا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو څه باندې یو کال راهیسې کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوحې ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخروه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځانګړی استازي زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلی او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاندې مروې امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل خاشبګم امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
له دې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نه دېش کنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قومندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دي دولت ته تسلیم شو.
اغلی مصمم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د نوو اخته کسانو شمیر لسلو اوخته چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامل ده. د ایرنا خبري اژانس د رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایرس لري که نه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیال وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایرس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کې انوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر شپږویشتو ته لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي ګبریسیوس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2000 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوې دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي خارګوټي ته لېږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 کې څه کم 1.5 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 کې په 2 جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 10 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو هیئت له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د ټینګولو لپاره قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا په داسې حال کې ده چې تما د سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو 6 پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخې د عدلیه وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي، او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات مونږه نظر غوښتای، دا کېدای شي امریکایي لوري راغوښتی وي. زمونږ د توافقنامه په اساس چوکاټ معلوم ده، او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیک کیږي، له هغه نه وروسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 5000 تنه زمونږ بندیان او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصیږي. له هغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحا کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو، ترشنه آسمان لاندی خبرونه سبا خبریږي چې پکې به په دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه پراخ بحث کیږي چې پکې به زموږ میلمانه همدارنګه له قطر څخه زموږ همکاران او ستاسو اوریدونکو څخه یو شمېر اوریدونکي برخه اخلي. دا خبرونه سبا مه هیروي. اوس هم مخکې له دینه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو بل ریپورټ راخلو، هغه دا دی چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په اعلان سره د نورو ولایتونو په شان په بلخ کې هم چارواکي وایي چې د نامنیو کچه راټیټه شوې او بشری خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زی پرې ریپورټ راکوي.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اعلان سره د نامنۍ کچه کمه شوې ده، او خلک یې په هیواد کې یوې سرتسري سولې ته د رسیدو لپاره هیله من کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وې، خلک پکې په تېرو یوه اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهاربولک، بلخ، چمتله او شولګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامداره نښتو په دلیل له ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیات دوی چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري او هم ښوونځیو او سیمه ییزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ را تګ کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکي احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي.
خوشورتا د ولسوالۍ دولت آباد ولایت بلخ نسبت
د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت په خواته کم شوی دی. حتی خلک د شپې لخوا هم د مخابراتي شبکو انتنونو ته لاسرسی لري چې په خوا پری کېدلې، او داسې نور ستونزې هم حل شوې دي.
حالات وخیم رو به کاهش است، مردم تنازات بره به شفاخانه و
بعد وضعیت مخ په کموالی دی. خلک کولی شي روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، شفاخانو ته ولاړ شي، دوی ښوونځیو او سیمه ییزو بازارونو ته په سمه توګه تګ راتګ وکړي، او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی وایند منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تېرې به اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرجوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمازون کې د 209 شاهین قروردو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلان سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټن ځایونو هیڅ ډول حمله نه دي کړې، خو د وسلوالو له لوري هر ډول احتمالي حملې ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې د دغه قول اردو ویان حنیف رضایی داسې وویل. په ټولیز ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته د موږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې، او طالبانو هم دا رعایت کړله، خو ځینو مواردو کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
پیوا سیمه که په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل کونړه د امنیتی ځواکونو په ویاړ د جوړ شوی مشاعرې راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق ننګیال د هنر جاج واخلو. د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال درلود او تر ډیره هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ. په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بنیری سره د هغه په فن خبرې وکړو.
لیلا مجنون دغه خلک چې یادیږي د وسه پورې دي بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نه و.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه عمر واوري.
غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماستری هم وکړم خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې
او په ورېښمین خیال کې به پاچا ته د ښاغلي اجمل اند نظم واوري. بیا به ګوري ښایستونه به لوټېږي. واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولې راغلي. پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
پښتو ژبې دا قزلباشا سندرغاړي به نور کله هم لسپینې سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي نه به بیا د سور او تال په پرکیف لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي. د پښتو ژبې ډیرا وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په شپږمه ل د نړۍ سترګې پټې کړې. ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندرې ویلې. هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د یوې وتلې سندرغاړي په حیث مشهور شوې وه بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل. اروخا د ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ. اروخا د قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر له بد اقتصادي وضعیت کړي ده. هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډیر غیلې وکړي خو هیڅ چای غیلو او زاریو ته ونه کتل.
کدی زن کړې تلوار او کړه
که هم د ماجبین دیدن نو قات شوه او کله به هم دیدن و نشي ځکه هغه په ابدی سفر تللی او پښتنو ته د اروخادی یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. رادیو مجلې نننې غنا د اروخادی ماجبین قزلباش روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمېر ځوانان سره راټول شوي او د امنیتي ځواکونو په ویاړ یې مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د غنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتي ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړو. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغلې او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبرې وکړې او د افغان ځواکونو سرخندنې وستایلې. له شاعرانو او لیکوالانو یې وغوښتل چې د خپلو سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنې وکړي.
زه له تاسو غواړم چې په شعر کې، په نثر کې او په ټولو هغه تاریخي برنامو کې چې هغه وسلوال پوځ سره پیاوړی کوي، هغه زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه
گل رحمان رحمانی ویلی افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې لپاره شپه ورځ پزان یو کړی نو ځکه ولسونو ورته پزلونو کې ځای ورکړي.
ہمیشن گر کے جانا سر بازا جل باندھ ویم بھگوان سر بازا جل باندھ ویم بھگوان سر بازا کام دکھ منتا کرسمس پر
د کونړ خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستاني استخباراتو د پخوانیو او اوسنیو لاسوهنو په اړه ویلي وو. سائم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو سرخندنو په برکت د آرام سا خلی نو ځکه ملاتړ کوي او رب ته د لا ځواکمن کېدو لپاره لاسونه لپه کوي. درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو لپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله چې له هغه وروسته هر کال د غورز د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبر کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډیره له حقیقت لري نه وي چې وایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج اخلو.
هنر جاج.
زه هم په غاوره غرمین وم، ما هم له سرشارو سیندونو سره مینه درلوده، ما هم د یو نامعلومه شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت، او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموزو مین شوی و، خو پرې نه پوهېدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزېږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پېژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتېره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم. خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله نا کله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو دی وچا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خورا ښه او هنرمندانه انداز اظهار کړې وه. هغه هم په یو نامعلومه جهان کلک مین و. د غره نه اړامه غرور یې خوښ و، د سیند مست څپې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل، د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته، نو هغه شیبې هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تېر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلې بزغلی مې هم په لیمو راښکل کړل، او سیندونه هم ریښوې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوری ستورو واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچې شو چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه هم داسې ده. تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي، زموږ د کلي ژرند ورانه وه، او اوس چې د کلي ژرند ودانه ده، په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب می درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون، موسی له کوهی تور ځنې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کریغه وه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت، مخکې د اروخاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری له څو میاشتې پخوا لوېدلی و، او دغه ځلاند ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروخاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډېر غښتلی و. هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن څپرکي فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم څیرې ګریوان یې ژړلی، او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللي مستي او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنئ، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله، شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې ته اړتیا لري چې خدای بخښلی ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوب و چې په کنایې کې ویل یو شاعر و، پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپېژند او نه هم د خپل فکري ځواک له مخې په چا ځان وپېژند. خو که څه هم اروخاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټېدونکي فکري ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زور یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پېژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي، نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. او غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه پخوای ویلي دا کلمه ورانوي، او لای هم موږ له زمزمې سره اوخ کی تو یو او تکرار یوایو دا کلمه ورانوي ګوري چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسا یو کوچنی پروت یو کوچنی ویده دی او تر وړی لوپټی لاندې په خوبړ سترګو د ناس په غی کې کوچنی شینکی خوبونه ویني دا کلمه ورانوي که چیرې دغه آزاد شعر ته زیر شو نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي ده چې که چیرې یو ډېر ستر قاتل یې هم ولولي ښایي په زړه کې نرمښت قایم شي. او یا داروښاد هغه شاهکار نظم لا هم اورو او د خپلو رنځورو احساساتو سکروټې پرې تازه ساتو چې وایي بنګړیواله توړۍ بیا پر کلي راغله، بنګړیواله شرنګ پر ولو د ښایسته رنګونو څانګه، بنګړیواله زموږ د کلي د زلمیو د تالیو د نازکې غوټۍ وږم، بنګړیواله زموږ د کلي د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره. د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک څپرکي کې د پوځیانو هغه استاد چې سر و کار یې له ټوپک مرمۍ سنګر او جګړې سره و، هغه چې زړونه یې له ډبرو ډیر کلک وي، هغه چې فکر یې یوازې یوازې د دښمن له وژلو سره وي، هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینې کروندو ګل کړی وي، مینه غواړي او د امن غوښتنه کوي، آیا دا به یو شاهکار نه وي؟ چې دی په ډېرې عاجزۍ یو ښکاري ته هم سوال کوي او وایي چې ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، واخلي په وزرونو کې تنکي بچي، وموخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکني بچي. پام کوه پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. په دې کې هېڅ شک نشته چې خدای بخښلی ننګیال په ترکیبونو، استعارو، کنایو، سمبولونو او نورو لفظي او معنوي سنتونو کې د وخت یو میړنی شاعر و. زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران لا هم د ده پر پله روان دي. د یو خاص شیرین بوغ درلود او تل یې نوی فکر زیږولی. هغه د چا غوندې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلی. همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجې ته ورسو او د همدغې درجې پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندی دی. زه هم ننګیال یادوم، ته هم ننګیال یادوي. کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مو ترې په الفاظو کې د یوې پیښې یا فکر ترسیمول وي، او که چیرې شعریت ته ځیر شونو د معنوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډېره غښتلې اړیکه لري او حتی چې رغونکي توکي هم بللی شو. نو کله چې نظم ته راځو نو باید پوه شو چې د شعریت په ګاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي. هو، دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په بر کې نیسي، چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډېر غښتلی برېښي. دلته یوازې د آزادو نظمونو یوه بېلګه راخلم. ویر مینه هلته پر مړو ژاړي، خو زه او ته لکه جوړه بته کې د غېږو غېږو څپو غرونو کې بربنډ ناڅو. هلته پر مړو ژاړي، هلته د وچو کربلا تیګو ښار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غوټۍ ښکلوي، خو زه د کپ په شانی ستا د مچکو سمندر کې لامبم، ته لکه سره انګور په وینو لنده زما د لاسو د ونې څانګو کې ټالونه وهي. موږ نه یزید او نه حسین لیدلی. له خدای بخلی ننګیال څخه په شعوري او یا هم غیر شعوري توګه شعرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شوي، خو دومره لوړ پیغام لري چې هر لوستونکي ورته ګوته په غاښ کیږي او د شعر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده. که چیرې موږ د بنګړیوالي او یا هم د ښکاري نظمونو ته ځیر شو نو وبګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یې یو داسې غښتلی پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادې او وس کار دی. خدا چاره بیا دته ډیر اسانه و. دکه د شیر له خاپیرو سره خپل یاری جوړ کړي، خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفستاینه نه د کړي، تل یې دی و دریمګړي په سترګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلی. هغه څه یې راخستی چې دی و شاعر اساسي دنده جوړوي. په دې سپرلی څه وشول، سپینی وږمې څه شوې چې به خزان باد زموږه د باغچو ګلونه سپیرا غزو تلکه ستړی بازینګر ګډوي. داس پرلی څه شو، دا زر کې چیرې لاړې؟ دی د طبیعت له یو شمېر هغو پټو رموزو پرده پورته کوي او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګې سره یو ځای تشریح کوي چې د ډېرو په سرونو کې ازانګي وکړي. خو که چیرې څوک پر دغو رموزو پوه نه وي نو ښایي هغه شان خوند ترې وانخلي لکه څومره چې یو پرموز پو انسان اخلی. زلف بیا د ستورو پر بام پریوتی، شپې شوې سحرون پان پان شول. او یا ستامی د زلف په یاد گرانی داسی لوبی کړی چې می باغچه باغچه کرلی په زیګر ګلونه، رانه بهیر شی هغه ستوري په وسال د ماخام، خدا سی مګدا په کمڅو د مازیګر ګلونه. کچری پاروی لحاظ هنر سیډونو د غختلی هنر لپاره به یو توګه هم ضرور وي چې د هنر وړاندوینه باید اونش، او کچری د هنر وړاندوینه وشوه نو خای د هنر هنری مالګرا کمکتی. مګر داروخات ننګیال په شاعری کې په هنر کې دغه اړین توګه ډیر خپال شوی، نو زکه تری شیبه په شیبه خواند خلو. او دا تل وسه مقتدا پختنه راچوي چې وایو اوس به څه کیږي. لکه هغه په یو نظم کې داسې وایي، دا د سپرلی د شینکی باد وزرونه چاتړلی، چې سپوږمۍ شونډو کې تورو ریزو زاله کړي، او د شیطانی شپې په لومو کې د ستورو جونې د مرګ لنکونه کتری کتری راتوی شولې. که چیرې دغه نظم تاسو پورول ولې، نو هر شیبه به په دې تلوسه کې یاست چې اوس به څه کیږي. معنا دا چې هیڅ وړاندوینې نشي کېدای. یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي، او د هنر د غښتلتیا لپاره دا تو کړین دي. داروخات ننګیال شاعری روان موسیقیت او جلا تعلونه لري، چې د روان موسیقیت لور تخیل او غښتلي پیغام له برکته ګڼو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخات د زړه درد زمزمه کړي، او دا ناری د لرو او برو پښتنو په غوګونو کې ورپکړي دي. د نوموړي د شاعری نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال درلود، او تر ډیره هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رہی کڑی. پیگ دا خیبری تندا چھ بیا پوینو ما تشی، گرم مارا کدا سڑی دو تے چھ پرینک دی. نن می دا خوشال تورا چھ بیا حوس دا شرنگ لری، تاو پا شرنگ خدا چھ پی دو تے چھ پرینک دی. کپٹولا کیو وایو نو یو پیاوڑے شاعر او هنرمند باید پا هنری گان سنبال دا خلاقیت او انفرادیت زنگڑی لارولے، او دا لار پا شوری توگا تاکیب کڑی. اروخاد ننګیال بیا یو مفکر، ریالیست او رومانیست شاعر چې په دغه برخه کې د لوی لاس سیختن ګڼل شو. د طبیعت او انسانیت پر راز او نیاز پوه شاعر چې د خپل نه پټیدونکي هنري استعداد لمخې د طبیعت ګڼ داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو، او اوس د اروخاد له برکته زموږ ګڼ شاعران ملګری ورسره خبرې کوي. د نظمونو پر موزونو تارونو یې لخلې کرغی راباسي. د خپل ځانګړي لارې لبرکته خپل فکر پرون هم ژوندې ساتلې، نن هم ژوندې دي، او بیا به هم ژوندې وي. هنر جاج ته اروخاد ننګیال په یو بیت پات رسوم. پور وړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی. منیر بنیره د پښتو روان شیری بهیر ځوان شاعر دی چې په دې ورسیو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدل دی. منیر بنیره په ډیر لنډ وخت کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د شعر د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی، او د خپلې خوږې شاعرۍ او ځانګړي انداز پر مټ یې په ډیر لږ وخت کې په لر او بر کې زرګونه مینوال پیدا کړل. د منیر بنیری تر دې دمه یو شعری ټولګه سپینې سپینې موایا چاپ شوې ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړې. په لومړي سر کې ترې د شعر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي.
فنکار
یرا شاعری خو بس دغه د غنی خان خاطر افریدی د حمزه بابا کتابونه مې کتل، او بس دا غن شوق پیدا شو بیا سو وخت پس مې خپل شعر ولیکو.
دا سې ته دی کم کالو چې تاسو دا شعر لیکلو کم وخت وو؟
یاره زما خیال دی 2009 وو.
2009 تاسو شعر ویل شروع کړی دی؟ اکثره داسې چې ځینې شاعران چې موږ ورو هغه د یو څه نه متاثر شوي، هغه شاعر تر ورته د حالات نه متاثر شوي، یا ماین شوي، یا د خپل محبوب د وژنه، یا هغه حالات داسې چې هغه سړی نشي زغملی، هغه خپل هغه د زړه براس په شاعرۍ کې وباسي. نو داسې څه وو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعرۍ ته مخه کړه؟
یاره د ماینتیا ده خو نشم ویلی، ولې چې دغه ویلو بیا به دغه آدم خان درخانۍ
لیلا مجنون دغه خلق چې یادیږي د وسه پورندي و بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نه وو ولې چې هغو څنګه مینه کړې هغه وخت خدای نه چې اوس هغسې مینه څوک وکړي خو دغه شعر مې خوښ و شاعري مې خوښه وه بس د هغې وجې بیا دغه حالات هم زموږ د دنیا ډېر زیات خراب شو نو په هغې کې بیا نور لږ توجه مې شاعرۍ غاړې ته پیدا شوه نو بس شعر دی لیکمه
نو ستاسو د دې خبرو نه چوړم دا چې د کوم حالاتو اغلی و دې ستاسو شاعري ته ستاسو پام راوړم
شاعري خو بس د حالاتو نه کیږي نو هر قسمه حالات چې
د شاعري ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو لکه خوشحال بابا رحمان بابا حمید بابا داسې شاعري هم لوستې وه
یاره زه د ټولو نه مخکې ما د غني خان د کتاب نه شروع کړی ده بیا مې خاطر کتلی بیا مې حمزه بابا کتلی یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی دغه شاعران ټول مې کتلي دي نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکوه متاثر ومتې ما وی چې زه هم خپل شعر ولیکم کوشش مې کوو نن مې کتاب چاپ شو نو خوشحاله یم
منیر بنیر صاحب خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیزه سیمه پیدا کړې ده بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه ملکن سیمه شوه بنیر سیمه شوه دغه علاقې چې کوم دي سوات زمونږ سوات شو دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي دلته موږ ګورو په دې وروستو کې ډېر ښه شاعران راټوکېدلې دي سایل صاحب او دا مشران شاعران وروسته که موږ واخلو د ځوان نسل چې کوم دی دا ډېر ښه شاعران راټوکېدلې دي نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغې سیمې ته کوم یې ورکړی دی دغه د شاعرانو په راټوکولو کې د دې د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري دغه سیمه د دغې سیمې ښکلا
خامخا به لري ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کېږي نو هغه به د ښار اغه شاعری بم د خار د خلکو سره لګي او چې کما په کلو کې بانډو کې په غرونو کې خلک پیدا کیږي نو دا چینارونه او ګدرونه دغه غرونه نخترونه دغه بستای نو دغه سره بیا شاعری نورم کولی کی
ستاسو منیر صاحب تاسو په د خپل شاعری کې سچ ته ډیر پام کوي قافیه ته وزن ته قافیه ته پیغام ته تصویر ته کم شي ډیر پام لرنه کوي
زما چې په شعر کې پیغام یې کړی دی پونه قافیه په کار ده چې خیال سړی وساتي خو خیال ښه په کار دی پیغام پکې په کار دی په شعر کې پیغام ضروری دی چې څه پیغام خور شي که نه څه میسج پکې نو داسې شاعري په کار ده
نو تاسو د خپل شعر کم فني اړخ ته ډېر پام کوئ
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیستم په کې ډېر کم
مطلب پیغام تم ډېر پامي
جی او
منیر صاحب دی اخیرو کې ورستوي کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتې ده دا یو شاعر ډېر زر راوچت کی او بیا ډېر زر هغه صحنې نه اخوا کی نو آیا تاسو هم په دې تصور یو کنه تاسو وایئ چې کوم شاعر کې خپل جوهر یا پاتې کیږي او کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه به د منځه ځي تاسو دې باره کې صرف پام لرئ تاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینهوال دي په لرو بر کې نو دې باره کې څه ویل غواړئ
نو هر یو پن کې به یو حده پورې ته یې بیا به ستا پسې بل راځي بیا به بل راځي نو که دغسې نه وی خو بیا به شاعران هم ډېر وو او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ته ورسي بس بیا به بل د پسې را رسي بیا به بل را رسي نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي
په خپل شعر کې لر بر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي
په شعر کې خو زه یم چې د یووالي پیغام یې د امن پیغام یې د مینې پیغام یې دغه پیغامونه ضروري دي یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي دا غزه خلق دلته د کوزی پختونخوا خلق د بری پختونخوا پس کنزل او د بری هغه په کوزی پسنده لک خلق ته خو په کار نه ده چې داسې وشي چې دا سوشل میډیا د زمو سره لکه مونږ لچا کور جم نه راکاو خو وس دار سړی سره خپل چینل ده نو د خپل کور د خپل کمرې نه یو پیغام خورول شي نو زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ من پسند یو مینه ناک یو د دغې بدو ردو په ځای باندې یو بله د مینې پیغامونه ورکړي نو زما په خیال چې هغه به پیدا وکړي او دغې خبرونه نور نفرتونه خورېږي نورې بدمنۍ ته راځي نو زما په خیال چې دی نقلار شي نو ډیر پیدا به وکړي.
تاسو هم خپل ځوان شاعر ماشاءالله ځواني په دې وروستیو کې په لرې برې پښتونخوا کې خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې بونیر کې دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل، ډېر ښه شاعران راوټوکېدل. آیا دغه شاعران نه مطمئن او خوشحاله یې چې دا شعر دا کوم ډګر چې دا میدان چې دا بلا وغوړېږي او دا به پښتو شعر به مینوال پیدا کړي او دا سلسله به مسره روانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزور هم دي، خو چې دغه کمزور هم نه وي او د دنه ښه شاعران هم ناراضي مخې ته، نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي کنه. نو دغه کمزور هم په الحال خې دي په دې وخت کې، که د دې نه ښه راله هغه ځای به هغه ښه د کمزورو شاعرانو هغه ځای به ښه شاعران ونیوي، خو میدان به خالی نه وي. نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعري دې روانه وي. زما په خیال چې زه خو ته په ښه نظر ګورم او چې یو سړی کمزور شعر لیکي نو روان به ښه شعر به هم ولیکي کنه، خو چې ته د مخکې نه ولې زړه وټکې نو بیا به زما په خیال چې په دې شاعرۍ په میدان کې څوک پاتې نه شي. که ته په ما تنقید کوې زه په تا تنقید کوم، نو بیا ته شعر ولیکې نه به زه شعر ولیکم، نه میدان به خالي پاتې کیږي.
داسې م ګڼله چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو لکونه مینوال په لر و بر کې پیدا کوي او بیا به ستاسو کتاب هم چاپ شي.
نو داسې خو بیخي اړو ما نه ګڼله چې زه به داسې شعر ولیکم چې کتاب به م چاپ کړم او خلک به مې واموري، خو بس څه خوش سوشل میډیا راله خلکو ته یې په ګوته کړو که نه. نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي، کل کتاب ګوري، نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري.
په اخره کې کراته یو خپل مینوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کې نو ډېر خوښ بشو.
نو شعر خبره ده دغه ویم چې عربیان ټول ښکلي دي، عربیان ټول ښکلي دي، اجمیان ټول ښکلي دي، زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي، مقتدیان ټول ښایسته دي، امامان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول مې خوښ دي، په ایمان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول مې خوښ دي، په ایمان ټول ښکلي دي، کدی د لر کد بر افغانان ټول ښکلي دي، منیر جان هم منم خو بنیریان ټول ښکلي دي.
ډېره زیاته مننه منیر
لونګا او خوښ مې نشوې، یا غنم رنگ خوښ مې نشوې، یار وینګا او خوخ مې نشوې، د تورو جنگ خوخ مې نشوې، دسترګو جنگ دسترګو جنگ تا بټول مر کو ما ګونګې
ډېر
خو ګونګې
ډېر خو یا
ډېر خو
کژون کوي سپینی سپینی ماوایا کژون کوي ویني تا بوایا کژون کوي سپینی سپینی ماوایا کژون کوي کوفر تا دسرا کوفر ماوایا کوفر تا دسرا کوفر ماوایا کوفر تا دسرا کوفر ماوایا کوفر تا دسرا spine spine maaya kajwan kare vini ta baaya kajwan kare spine spine maaya kajwan kare
دوی منافقت کیږي دلته ژوند په لوی منافقت کیږي دلته ژوند په لوی منافقت کیږي دلته ژوند په لوی منافقت کیږي زهرو ته خواږوایا که ژوند کوي سپینی سپینی موایا که ژوند کوي وینې تا وبوایا که ژوند کوي سپینی سپینی موایا که ژوند کوي.
تاسی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. د رادیوي مجله په دې برخه کې اوس زرپانه تزو. په زرپانه کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو. د دغه پانه د کسی نوم عمر دی. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه اصلي عمر څوکل نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولی نه پوهیږم څو کاله نوی چې واده دی وکړ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه یعنی زوی هم لري. هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم. ښوونځي ته ځي؟ هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو زمونږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شېبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوسته، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوی؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولي وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو. همدا سا کال یې ورسره واده وکړ. ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده. خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي. چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده. نه دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه ته به څو کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپل راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دی ویلي. نه نه ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې، په 30 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې د پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغ شوی. او هو رښتیا زوی دې اوس د 12 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپل راته وویل. اوږد عمر دې نصیب شه.
ریخی ریخی ټیکری نه بدی کومه پیڅکه نیسی، ورواچ ولا سونه ګران یاند وبو اخسته. اجمل اند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثیرات یې په ډیر لوړ هنرمندانه او شاعرانه تومنې راخولې کړي او د شعر په ژبه یې وړاندې کړي دي. هغه که د ښار له رڼاګانو متاثره شوی خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی. کلی یادوي، چینار یادوي او چینه یادوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته یې ویلې دراورو. پاچا ته: خدای خبر چې زه به څومره ګناهکار یم، جوړې کړې مې بلا توري او زغرې، زه د دې ښار یو سپین ګیر استاکار یم، ما لیدلی دلته توک په توک لښکرې، دا ماڼۍ کله ودانه کله ورانه، ما لیدلی پاچاهان تللي راغلي، کله نورو دروازې ورماتې کړې، کله خپلو پکې خپل خلک وژلې. نو پاچا هسې خبر رانه اوږدېږي، نو پاچا هسې خبر رانه اوږدېږي، اوس دې تا ته په سل وارې مبارک وي، د پرتم توغ د تر ډېره رپاندوسا او خمان د لیاقوتو درته ډک وي. دلته ډېرې واکمنۍ دي ما لیدلې، چې شاهان یې له تختونو پرزېدلې، ما لیدلې ورونو ورونه ړانده کړي او تاجونه له سرونو غورځېدلې، زما یاد دي ولسونه پارېدلې، زما یاد دی ولسونه پاریدلی، قیامونه پاڅونونه خوریدلی، دربارونه په سرو وینو کې لړلی، خایستونه له خارون لوټلی. دا ولس عجیبه شانې ولسته، دا ولس عجیبه شانې ولسته، په چا جوړ دي ګنبد مینارونه، ها چې خپلې له تخت غورځولي، په ډیو باندې لمانځه زیارتونه، ځینې ځینې په زړونو واکمنی کړي، دی کلونه لمر ګروسته هم خاغلی، خود زینو ی بیا شناختی نړولی، ولا مړی ل قبر رايستلی. نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسا، پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسا، دلته دم او قدم دواړه په حساب دی، دلته خلق په جلا ژبه پوهیږي، چې هغه ژبه زدوی نو کامیاب دی. سموی چې می خبره هیره نشي، سمې وی چې مې خبره هیره نشي، دلته ډیر خلک په غرونو کې اوسیږي، د دې ړنګ ښار له ګردونو نه وراخوا په چینو او چینارونو کې اوسیږي، لا په خونو کې د تیلو ډیوې سوزي او د خټو په کورونو کې اوسیږي، په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وي، جنګیالي دي خو په مینه هم پوهیږي. شور یې نشتا، اوس یې وچ دي مست رودونه، نه یې پاتې دي چینې نه چینارونه، د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي، د غرونو ګڼ ځنګلونه. دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي، په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي، خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي، په وړو وړو خبرو راپارېږي. که خبر شول چې په ښار کې رسوایي ده، بلخکرو د پردوی واکمنی ده، بس په هر څه کې له هر څه ازادي ده، د ایمان پت او عزت سوداګری ده. که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي، که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي، که خبر شول چې خار بیا پردې شوه، که خبر شول نشملې نلو پټیشتا، نو بوای چې پاچا لیونه شوه، بیا به ګوري نغاری برا ډنګیږي، بیا به ګوري ولسونه بخوزیږي، تندرونه به په شنه اسمان غورځېږي، بیا به ګوري له قبرونو بلټېږي، ګیلیټي به له تیرانو نه راوځي، بیا به ګوري چې ښارونه به ورانېږي، بس یو موج به د نفرت او د غصې وي، بیا به ګوري ښایستونه به لوټېږي. واه پاچا، ستا خو پر ټنډه خولې راغلې، پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي، چې فکرونه له سرونو نه واړه شي، نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي.
د سر درو وطن توا، د سر درو وطن توا، بمبړو مول شکلا نور کوي جنگونا، بمبړو مول شکلا نور کوي جنگونا، اسمان درس وحرال ویگا، اسمان درس 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 وحرال ویگا، وما قیامت دے
سینہ پما کیا مت چپ ٹول کیا مت سینہ